سلامونه او راس مو بخير په افغانستان کې وخت مخصوصانه نه بجی تاسو موږ له ازادي راډیو نه اوري په مکې د دې سات خبرونو ته د طالبانو د حکومت کورنۍ او چارو وزارت د ترافیک عمومي ریاست وایي چې 1403 کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 کسان په ترافیکي پیښو کې مړه شوي او 1900 ټپیان شوي دي. د دې ادارې عمومي رئیس حسیب الله مختار د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون ته د دې موضوع په اړه معلومات ورکړل شي. د معلومات یې نن خپور کړي دي. د ښاغلي مختار په وینا په دې موده کې په افغانستان کې نږدې 1400 ترافیکي پیښې رامنځته شوي دي. په افغانستان کې ترافیکی پیښې تر ډیره مرګ ژوب لاړوي. یوازې د روان کال د لیندۍ په 28مه په 2 جولا ترافیکي پیښو کې د کابل کندهار په لویه لار له 500 څخه زیات کسان مړه او له 600 څخه زیات نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنګزي په نړۍ غږ وکړ چې د چاپریال او اقلیم د بدلون پورې اړوند مسایلو ته د سیاسي رنګ نه ورکوي او په دې برخه کې د افغانستان سره همکاري او مرسته وکړي. هغه د خبرنن د اقلیمي بدلون په ملي کنفرانس کې وکړه. تنګزي زیاته کړه چې د پخواني شوروي اتحاد د جګړو پر مهال د افغانستان 80% زنګلونه له منځه تللي او په دې هیواد کې د جګړو پر مهال د وسلو او بمونو کارولو چاپریال ته سخت زیان رسولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې د هوا سختو شرایطو په شمول د ترنو واورو بارانونو او طوفانونو په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل دي. اوچا نن چهارشنبه د مرحوم شپږویشتمه په خپل ایکس یا ټویټر کې لیکلي چې په دې لړ کې 10 کسان ټپیان شوي دي. د دې ادارې په وینا په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې له امله 15 کسان مړه شوي دي. د استوګنی کورونه یې زیانمن کړي او همدارنګه د ټرافیکي پیښو لامل شوی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ادارې د دفاع وزیر لپاره نومان پیټ هیکست وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه هیواد لپاره یو مطلق او شرمونکې ناکامي ده. هغه د سه شنبه په ورځ د امریکا د کانګرس د یوې غونډې په ترڅ کې چې موخه یې د نوموړي نومول کېدو تایید وویل، له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د امریکا د پوځ اعتبار ته زیان رسولی او د امریکایي سرتیرو د وژلو او د هغو کسانو د پریښودو لامل شوی چې له امریکا سره یې همکاري کړې وه. خو د جنوري په 26مه د امریکا ولسمشر جو بایدن د بهرنیو چارو په وزارت کې په خپل وینا کې یو ځل بیا په له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه. وی ویل چې د جګړې پای ته رسول سمه پریکړه وه. په ایران کې د ویروزنی زی الوتکه د لویدو لامل د دې هیواد درې پولیس وژل شوې دي. د ایران د پولیسو معلوماتو مرکز نن چهارشنبه رسنیو ته خبر ورکړی چې هغه روزنی زی الوتکه چې د مهرآباد له هوایي ډګر څخه الوتنه کړې وه، تهران ته راستنېدو په لار کې نسکوره شوه. دغه مرکز ویل چې دغه روزنی زی الوتکه د تخنیکي ستونزو لامل لویدلې ده. او د بیلاروس یو دولتي ټلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړې ده چې د ازادي راډیو بندي شوی خبري اعلان یې په دې هیواد کې د وور بلولو په هڅه تورن کړی دی. په دې فلم کې د ازادي راډیو د بیلاروس څنګ خبريال اندري کوزین چک وښودل شو چې نوموړی د 2020 کال په نومبر میاشت کې ونیول شو. نوموړی د بدماشۍ په تور لس ورځې په بند کې تیرې کړې، خو وروسته بیا د یوې توندلارې ډلې په جوړولو تورن او په شپږ کاله بند محکوم شوی دی. قدر منوریدونکو دا خبرې ټولګه له ما فرشتې څخه اکثر اوري. راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلک د سیلابونو او د طوفانونو له امله ستونزې لري.
هر ځای کې چې بازار جوړیږي او بیا د سیلاب ومنکلو په مابین کې چې لکه پاکستان او افغانستان د دوانو حکومت ته ګټور ثابتېدلی شي.
د دې ترڅنګ د به هم واوري چې په د افغانستان تازه په دوچا په تازه راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې سیلابونه ډیر خلک وژل دي.
تیر کال راهیسې موږ 10 تنه شهیدان لرو او د دې ترڅنګ 8 زخمیان لرو او دارنګ 55 کورونه په مکمل ډول باندې د ویجاړ شوي دي او 80 کورونه نیمه ویجاړ لري.
او تر څنګ د پکتیا ولایت نه هم یو راپور لرو چې پکې د کورسونو د بندیدو نه خلک ستونزې ولري.
زمون کورس جواز لري، زمون کورس پرون بند کړی و، واښه ټول کورسونه پرون ورځ تړلي و، بیا چې موږ ورسره وګېدو ماخوستن اړیکې ورسره ونیولې.
د دې تر څنګ نور راپورونه هم شته تر پایه راسره ملوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته بیا هم خراغلی د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي دفتر یا اوچا د روان 2015 کال په اوږدو کې په افغانستان کې 15 میلیونه کسان له روغتیا خدمتونو بې برخې کړي دي. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي، د روغتیا په برخه کې د خدمتونو چمتو کولو لپاره 209 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روغتیايي وضعیت د ناورین په اړه له وړاندې راپورونه هم ورکول شوي وو. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته غوږ شئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي په روان 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 14.3 میلیونه کسان بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري، خو له دې شمېر څخه به یوازې 9.3 میلیونه کسان مرستې ترلاسه کړي. اوچا د 2015 کال د پروګرام په راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی اټکل کړی چې په دې سره به په دې موده کې 15 میلیونه کسان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. په راپور کې راغلي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو کسانو له ډلې څه د پاسه 23% ښځې، 53% ماشومان او نږدې 10% معلولیت لرونکي کسان دي. اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره 209.1 میلیونه ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ د 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور خورا زیان لیدلی او نږدې له سقوط سره مخ دی. یو شمېر افغانان وایي وار له مخه هم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ یو اوسېدونکي سیدا جان ازادي راډیو ته وویل،
زموږ په سیمه کې روغتیایي خدماتو ته خلک لاسرسی نه لري، ځکه زموږ واته کړي دي سپینغر مربوط چې د کلینیک نه لري دي، سړک هم خراب دی او په دلته په ولسوالۍ کې یو روغتون دی، هغه کې وخت نا وخت دوایي نه وي او همل ته نږدې کلیو دپاره لومړنۍ خدمات کوي، نو موږ ورته فلحال ژر تر ژره لاسرسی نه لرو. څوک چې مریض شي په دې سړک خراب سړک باندې چې مریض ځي نو نور هم لا بدتر کی.
د کابل د دیسب ولسوالۍ یو اوسېدونکي وزیر ګل چې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرستي مور په غاړه ده او دواړه پښې په یوه پیښه کې پرې شوي وایي، د ناروغتیا پر مهال د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله خصوصي روغتونونو ته د ورتګ وسه نه لري او په دولتي روغتونونو کې امکانات نشته.
تاسو یقین په خدای وکړئ چې ډېری د مونږ مریضان ژوند له لاسه ورکوي د همدغې وجې نه چې مونږ ډاکټر ته لاسرسی نه لرو، مونږ پیسې نه لرو چې مونږ ډاکټر ته لاړ شو. نو دولتي کلینیکونو ته چې مونږ ځو هلته هغومره دوا او هغومره امکانات نشته چې مونږ مریضانو ته هلته مونږ ته بیرته جواب راکړي چې تاسو شخصي ته لاړ شئ.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې د روانې جنوري میاشتې په 14 ویلي و چې سږ کال په لومړیو درې میاشتو کې ځینې روغتیایي، ښوونیزې، خوراکي او د سرپناه لپاره بشري مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي. دغه دفتر ویلي چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 22.9 میلیونه خلک چې د نفوس تقریبا نیمایي برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. ملګرو ملتونو ویلي افغان وګړي په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا په بشري حقونو پورې اړوند دوامداره محدودیتونو هم د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او نورو زیانمنونکو ډلو لپاره د خوندیتوب په برخه کې خطرونه لا پسې زیات کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د ازادي راډیو نه د افغانستان اړوند مطالب اوري. د طالبانو حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز رد کړی دی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد له لوري ایران او افغانستان سره د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز شوی وو چې افغانستان دغه وړاندیز بیا رد کړی دی. یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر د سرحدي بازارونو جوړول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په پراختیا کې اغیزناک بولي، خو د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ ګډه خونه بیا وایي چې په دې حال کې چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې یو اساس حالت کې دي، د سرحدي بازارونو د جوړولو پر ځای د باید نورو مهمو مسایلو ته پام وشي. په همدې اړوند سنا کاکړ راپور ته وکړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو له ترینګلتیا وروسته د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو د جوړولو په تړاو د خپل د ګاونډي وړاندیز رد کړی دی. د پاکستان د نیشن خبري اژانس نن د جنوري په 15مه نیټه د دې هیواد د مشرانو جرګې په حواله راپور ورکړی چې له افغانستان او ایران سره په سرحدي سیمو کې د بازارونو جوړولو وړاندیز د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لخوا شوی و. راپور کې راغلی چې د دې وړاندیز موخه په لکو پرمختللو سیمو کې د سیمه ییزو سوداګریزو اسانتیاو پراختیا ده. راپور کې د پاکستان او ایران ترمنځ د سرحدي بازارونو د ودانیو د جوړولو هم ویل شوی، خو زیاته شوی چې لا نه دي فعاله شوی، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې د طالبانو حکومت ولې د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز رد کړی دی. د لامل په اړه موږ د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخوندزاده عبدالسلام جواد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر وایي د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو جوړول د سوداګرۍ د پراختیا لامل کېږي او سوداګرو ته هم ګټه رسوي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل،
هر ځای کې چې بازار جوړېږي او بیا د سیده دوه ملکونو په مابین کې چې وي، لکه پاکستان او افغانستان، دا دواړو اړخونو ته ګټور ثابتېدلی شي. دې کې به موږ ټولو تجارانو ته خیر وي.
په پاکستان کې یو سوداګر روح الله هم ورته غوښتنه لري.
دا اوکړی شنو دی کې به ان شاء الله چې دا سوداګرو او دا نزیات د عوامو ډیر زیات ګټي، ځکه چې هغه ته به د دواړو ملکونو سامان په بارډر باندې په اسانتیا کې ملاویږي. نو دا خو ډیره بهتره خبره ده، مونږ وایو چې دا جوړ کړي.
خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه بیا وایي د سرحدي بازارونو د جوړولو پر ځای اړینه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر وړاندې د مهمو ستونزو حل ته پاملرنه وشي. د دې خونې اجرایوي مشر نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان او پاکستان ترمنځ څه وخت کېږي چې دغه ترانزیتي او تجارتي اړیکې ډېر حساس او بد حالت ته رسیدلې دي. نو په دې کې زه اړینه نه بولم چې مرزي بازارونو باندې کار وشي، په ځای دې چې مرزي بازارونو باندې کار وشي، په کار دادا چې هغو ستونزو یا مشکلاتو باندې چې اوس د افغانستان او پاکستان تجارت ریشو کمه کړې ده، دغې باندې کار وشي.
د پاکستان حکومت په داسې حال کې دا وړاندیز کوي چې تر دې مخکې د افغان سوداګرو د کاروبار په وړاندې ګڼ شمېر خنډونه رامنځته کړي وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورټونو او نورو اړینو سندونو د نه لرلو له امله څو ځلې د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوي وي، چې د سوداګرو په خبره په پایله کې د دواړو خواوو سوداګرو ته سلګونه زره امریکایي ډالر زیان اوښتی وو. دغه شان د پاکستان د حکومت لخوا د افغانستان په سوداګریزو توکو د تعرفو لوړول بله هغه ستونزه ده چې وخت په وخت کې افغان سوداګر په اړه شکایت کړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري یې زیانمنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي د غړي خان جنرال کوزي د تازه معلوماتو له مخې، د پاکستان له لارې د افغان سوداګریزو توکو ترانزیت شاوخوا 30% راکم شوی دی. مخکې بیا نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 20% کم شوی دی.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستانی پولیسو قانوني اسناد لرونکو او غیر اسناد لرونکو ته ویلي چې سر لنن یعنی د جنوري له 15مې د په اسلام آباد او راولپنډۍ کې نو وسیږي. په همدې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته وښي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د پراخ عملیاتو له پیل کېدو وروسته په دې هیواد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې پاکستانی پولیسو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی چې د جنوري له 15مې وروسته دی له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو ووځي. د سفارت په یو اعلامیه کې چې په اکسپانه خبره کړې راغلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکیب په دې هیواد کې د افغان کډوالو ستونزې او اندېښنې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري له مشر سره شریکي کړې دي. په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې ښاغلي شکیب دارنګه په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغانانو د نیول کېدو او ځورونې په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړي او په دې برخه کې د یو این ایچ سی آر د همکارۍ غوښتنه کړې. په اعلامیه کې د نوموړي له قوله راغلي چې پولیس د افغان کډوالو کورونه تلاشي کوي، د ښځو او ماشومانو په ګډون آن هغه افغانان چې ویزې او قانوني اسناد هم لري نیسي او په ځینو برخو کې ورڅخه د بډې اخیستنې او ډېرو پیسو غوښتنه هم کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې د یونیچار مشري ویلي چې په دې تړاو ورته شکایتونه رسیدلي او هڅه کوي چې په دې اړه د پاکستان حکومت له افغان کډوالو سره دغه چلند ودروي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت یو شمېر افغان کډوالو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت اندېښمنوونکی دی او پولیس لا هم افغان کډوال ځوروي او نیسي. د راولپنډۍ په صادق آباد سیمه کې میشت یو افغان کډوال محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه زموږ له سیمې څخه 15 کسان ونیول چې تقریبا ټول ځوانان وو. نن سهار 9 بجې د پولیسو موټر مې بیا صادق آباد سیمې ته راغلي وو. هرې خواته ګرځېدل. د افغانانو ډېری دوکانونه بند شوي دي ځکه دوی د پولیسو له ویرې کار ته نشي راوتلی. هر خوا د پولیسو تلاشۍ دي. دا چې ویل شوي د جنوري د میاشتې تر 15 نیټې وروسته د نیولو پروسه ناپسې سختېږي. دې خبرې خلک سخت اندېښمن کړي دي.
اسلام آباد په سوا گارډن سیمه کې میشت یو افغان کډوال جمشید وایي د پولیسو له هر ځل راتګ سخت ډاریږي چې وبنیول شي.
دیروز ما خودم هم نبودم، پولیس آمده بود.
پرون زه په کور کې نه وم. پولیس موږ کور ته راغلی و چې ځنه پولیس هم ورسره وي. د کور په مالک کې ډېر فشار راوړل و چې سبا دوی حاضر کړ چې موږ راځو. نو ماښام تر سهار مې خوب ونه کړ. 15 کلنه لور مې څو ځله له خوبه راپاڅېده او چیغه به یې کړه چې هله پولیس راغلل زه چې وتښتو. دا اوس چې هر پاکستانی ګورم او زما په خوا راځي او وېرېږم چې اوس به مې نیسي او چکوي به مې.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی پولیسو د روان 2015 کال له پیل راهیسې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د نیولو پیل کړې لړۍ لا هم روانه ده. یو شمېر افغان کډوالو ادعا کړې چې پاکستانی حکومت له تیرو 3 میاشتو راهیسې د دوی د ویزو د تمدید پروسه درولې خو پاکستان په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ اوسمهال 3.2 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماقام لشپګو وجود سهار تر شپګو بجو په مندنی صفه 12:00 او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو 0:20 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لطاف سره
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي چې په تیرو 2 اونیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د درنو واورو بارانونو او طوفانونو له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي او چانن چهارشنبه په خپل تازه یو راپور کې ویلي چې په دې موده کې 10 تنه ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې د هوا له سړېدو سره د دوی ستونزې لا هم زیاتې شوي دي. په دې اړه د سنا کاکړ راپور ته غوږ شئ.
په دې وروستیو کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې درنه واوره، طوفانونه او بارانونه شوي چې مرګ ژوبلې رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د چهارشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د درنو واورو، بارانونو او طوفانونو په ګډون د هوا سختو حالاتو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 10 نور یې ژوبل کړي دي. اوچا زیاته کړې د سړې هوا له امله د فاریاب ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې 2 کسان او د بغلان ولایت په اندره په ولسوالۍ کې 3 کسان مړه شوي. د راپور په دوام کې راغلي چې په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې ورېدو له امله د استوګنې کورونه زیانمن شوي او د کابل جلال آباد پر لویه لاره ترافیکي پېښې هم رامنځته شوي دي چې 5 کسان پکې مړه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د هوا په سړېدو سره د دوی ستونزې ډېرې شوي دي. د فاریاب ولایت د کوهستان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد علي ازادي راډیو ته وویل
شپږ خره د سړې هوا له امله مړه شول. خو یې سودا راوړله او غریبي کوله. دلته کسان چې څاروي لري د سړې هوا له امله نشي کولی څه څرولو ته یې بوسي. موږ خلک سونتوکي هم نه لرو.
د بغلان ولایت اوسیدونکي نورالله بیا ازادي راډیو ته وویل
باور وکړئ چې 3 ځله مې له پامه واوره پاکه کړه. له 15 کلونو کم عمره 15 ماشومان لرم. ټولې ناروغان دي. هغوی ته د درملو د اخیستو توان نه لرم. د شپې هوا ډېره سړه کېږي. د سون توکي لرګي او سکار نه لرو. ډېره ګراني ده.
بلخوا په نورستان کې د طالبانو حکومت د والي ویان فریدون سمیم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نورستان غرنۍ ولایت د دلته زیاتره موږ پیښې لرو چې سیلابونه دي، غره خویدنه ده، برف کوچونه دي. نو تر ډیره پورې نوروګرام، منډول، واما او کمدیش ولسوالیو کې طبیعي پیښې ډیرې کورنۍ ځپلې دي چې له امله یې د تیر کال راهیسې موږ 10 تنه شهیدان لرو او د دې تر څنګ 8 زخمیان لرو او دارنګه 5 کورونه په مکمل ډول باندې دا ویجاړ شوي دي او 80 کورونه نیمه ویجاړه لرو.
تر دې مخکې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د جدي په نولسمه په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په لږ تر لږه 18 ولایتونو کې د 325,000 څخه زیات کسان د وروستۍ سړې څپې له امله زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي چې د سیمه ییزو چارواکو په همکاري ملګري ملتونه او بشرپاله همکاران یې د دغو شرایطو له امله د زیانمنو شویو کورنیو ځانګړې اړتیاوې ارزوي او د دوی اصلي لومړیتوب په اغېزمنو سیمو کې کورنیو ته د اړینو مرستو رسول دي. دغې ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې په روان زیږدیز کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 2.9 میلیونه وګړي چې د دغه هېواد د نفوس نږدې نیمۍ برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تاسو زموږ کله ازادي راډیو نه اوري؟ ازادي راډیو وسلر وساته په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ورته د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د پکتیا ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې یو شمېر ځایي اوسیدونکي او د ښوونیزو مرکزونو مسؤلین ادعا کوي چې سیمه ییز چارواکو د ګڼو د مرکزونو او کورسونو فعالیتونه ځنډولي دي. د ځینو ښوونیزو مرکزونو مسؤلین بیا وایي چې اړوندو ځایي ادارو ورته ویلي دي چې دا اقدام یې ځکه کړی چې یو شمېر دا کورسونه او یا هم مرکزونه د فعالیت جواز نه لري، خو د زده کوونکو کورنۍ بیا اندېښنه ښیي چې له دې وروسته به یې ماشومانو ته زده کړو ته لاسرسی نور هم سخت شي. پکتیا ولایت کې ځایي طالب چارواکي بیا دا موضوع ردوي. په همدې اړه به د فیروزې عزیزي راپور ته غوږ شو.
د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي او د ښوونیزو مرکزونو مسؤلین ادعا کوي چې ځایي طالب چارواکو په دغه ولسوالۍ کې له تېرو دوو ورځو راهیسې د یو شمېر ښوونیزو مرکزونو او کورسونو فعالیتونه ځنډولي دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي او زده کوونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. د سیمه اوسیدونکي وایي د دغه ښوونیز مرکزونو شمیر کابو 14 ته رسیږي او په هر یو مرکز کې تر 100 زیات زده کوونکي د انګریزي ژبې، کمپیوټر، ریاضي او بیلابیل نورو مضامینو پر زده کړو بوخت وو. د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د ځینو ښوونیز مرکزونو مسؤلین وایي اړوندو ځایي ادارو ورته ویلي دا اقدام یې ځکه کړی چې یو شمېر دا ښوونیز مرکزونه او کورسونه د فعالیت جواز نه لري. په څمکنۍ ولسوالۍ کې د یو ښوونیز مرکز مشر محمد منیر افغان چې دا ستونزه تاییدوي ازادي راډیو ته وویل.
انګلیسي، کمپیوټر، اردو ژبه هم داسې نورې ژبې دري ژبه تدریس کوو. زمونږ کورس جواز لري. زمونږ کورس پرون بند کړی و، وشا ټول کورسونه پرون ورځ تړلي وو. بیا چې مونږ ورسره وغږېدو ماخوستن ما اړیکې ورسره ونیولې، نو بیا یې مونږ ته اجازه راکړل چې مشکل نشته، ټول دې خلاص وي.
د چوالی یو شمیر کورسونه جواز نه لري. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د یو بل کورس خاوند د نوم او غږ نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل ستونزه دا ده چې دوی مسلکي استادان نه لري او د جواز اخیستو معیار نسی پوره کولای. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په افغانستان کې په بیلابیلو ښوونیزو برخو کې ډیری مسلکي استادان له دغه هېواده ووتل. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې دوه زامن یې د ښوونیز مرکزونو کې زده کوونکي وو هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته د موضوع تایید کړه او د طالبانو حکومت د دې اقدام او خپلو ماشومانو د زده کړو په اړه یې اندېښنه وښوده. د څمکنۍ ولسوالۍ د دغو اوسیدونکو په خبره یادو کورسونو او ښوونیزو مرکزونو ته د یاد ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ سربیره له جانیخیلو، ډنډ پټان، منګل او ځاځیاریوب ولسوالۍ څخه هم زرګونه زده کوونکي زده کړو ته ورتلل. په پکتیا ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان محمد رسول احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادارات کړ چې ګواکې دا ښوونیز مرکزونه او کورسونه تړل شوي دي. د یادونې ده چې پر خواله رسنیو په څمکنۍ ولسوالۍ کې د دغه کورسونو د مهرلا کېدو ویډیوګانې هم خبرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په دایکنډي ولایت کې هم د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو درې ورځې وړاندې په ورته اقدام کې د دغه ولایت په خدیر او سنګ تخت بندر ولسوالیو کې د انګلیسي ژبې دوه ښوونیز مرکزونه تړلي دي او ګڼ شمېر ښوونکي نیولي دي، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي او ځایي طالب چارواکو هم په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. د دغه ښوونیزو مرکزونو د فعالیتونو د ځنډېدو ادعا داسې مهال کېږي چې له دې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په یو شمېر ولایتونو کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وشي صندوق یونیسف پر سیمه ییزو ټولګیو هم بندیزونه ولګول چې زرګونه زده کوونکي پکې د بېلابېلو مضامینو پر زده کړو بوخت وو.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501. د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو نه د افغانستان اړوند راپورونه اوري. وړاندې نور راپورونه هم بل راپور هم شته ده زمونږ دا راپور او ورته نور راپورونه تاسو کولی شئ وس زمونږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم ولولئ او کولی شئ چې خپل د سیمو نه خپل ستونزې وی هم کغواړي خپل پیغامونه مونږ ته راولېږئ. نو کولی شئ زمونږ د واتس اپ پر شمیرې دغه پیغامونه له مونږ سره شریک کړئ. زمونږ د واتس اپ شمیره ده 00 22 300 1111. دغه شمیره ده، په دغه شمیره تاسو د افغانستان په هرې سیمه کې که یاستی مونږ ته خپل غږیز پیغام پریږدئ. د خپرونو په لړ کې مونږ ستاسو پیغامونه نشروو او تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو له لارې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم دلته واورئ. اوس هم ورسو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې پر 1200 بېوزله کورنیو د یو نړیوال بنسټ په مالي همکارۍ د خوراکي توکو بستې ویشل شوې دي. د مرستو په یادو بستو کې هرې کورنۍ لپاره د $100 معادل اوړه، غوړي، لوبیا، بوره او نور خوراکي توکي شته. په دې اړه زموږ د همکار نجیب الله لوخیل راپور ته غوښ شي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د یوې نادولتي مؤسسې لخوا د مدني ټولنې د عمل نړیوالې شبکې په مالي ملاتړ په نږدې 200 بېوزله کسانو د خوراکي توکو بستې وویشل شوې. یادم راسته چې د کرنې او مالدارۍ ریاست په همغږۍ وویشل شوه د پکتیا مرکز ګردیز د 500 ناحیو یاد شمېر بېوزله کسان پکې په پام کې نیول شوي ول. د پکتیا د کرنې ریاست استازي عزیز الله کریمی مشال رادیو ته ویل
یو له 130 کسانو ته غذایی مواد توزیع کیږي چې هر پکیج تقریبا د $100 په ارزښت قیمت لري، چې دا الحمدلله د پکتیا په سطح خصوصا د مرکز ګردیز په ځینو ناحیو کې چې کیږي دا ډیره غټه لاسنیوی ده د مظلومو خلکو لپاره، د غریبو خلکو لپاره، د بیچاره خلکو لپاره.
د یاد برنامه پرې کوونکي مؤسسه مسؤلین وایي دوی بېوزله کسانو ته د خوراکي توکو له توزیع سربیره د ښځو لپاره د حرفوي زده کړو، همدارنګه بزګرانو ته د کرنیزو وسایلو د ویش په برخه کې هم مرستې کړي دي. د دې برنامه مشر شبیر احمد یوسف ویل
د خیاطۍ، د کنجاړې ویش، د خوراکي توکو ویش، د خیاطۍ پروګرامونه او د دې ترڅنګ د اصلاح شوي تخمونو ویش هم موږ د پکتیا په مرکز ګردیز پنځه ناحیو کې موږ درلوده.
بلوری ته د مرستو ترلاسه کوونکي د برنامه تخ وخت یوای د بیکاره یو نور ستونزه له کبله د دوی ژوند په مشکل تیریږي. یو تن مرسته اخیستونکی تواب خان وایي په دې حالاتو کې لږه مرسته هم دوی ته ډیر ځای نیسي.
موږ چې شنه ډیر خوشاله یو، ډیر دوای کو ځکه چې سګ ډیر سخت کال دا کارونه نشته، پیسې نشته، مشکلات زیات دي، یخ زیات کنه. نو دا مرسته موږ ته ډیره ښه تمامه شو، خلای دې دوی نه خرابوي، خلک ډیر جوړ بل دي. ښه دا یو نس موږ د دومره غلی مطلقه وکاله.
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي دوی حتی خپل کورونه نه لري او په یو بل ځای کې همسایه اوسیږي چې هغه د کرایو پیدا کول هم ورته ډیر په ګرانه تمامیږي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د لوبو له ډګره سپورتي خبرونه هم نشر ته چمتو ده، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو لنډیز ته. د خبرونو نه وروسته کولی شئ دغه سپورتي اونیزه خبرونه واورئ.